السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته ورجست په را روان یو ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبریږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي په لغمان کې چاودنې اته کسان وژلي ولسمشر غني د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره د وحید تزی خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې بیا جګړې سوي په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته کسان وژل سوي او دیرش نور ټپیان سوي دي د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د والي پر موټر سوي او والي ته پکې زیان نه دی اوښتی
تر اوسه پورې محترم ولایت روغتون ته شاوخوا اته دېرش کسان انتقال شوي دي چې د ډلې اته شهیدان دي په شهیدانو کې څلور جناب والي صاحب ساتونکي دي او نور ولسي وګړي دي
دولت زی ویل چې په ټپیانو کې هم دوه دوالي ساتونکي او پاتې نور ملکیان دي تیر شن بدن ننګرهار په غنی خیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلورو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټپیان کړي وو تر اوسه د دغو دواړو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره د وحید تزی خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري ولسمشر غنی نن کویټ ته لاړ چې وروسته به په دوه ورځني سفر قطر ته ځي جمهور ریاست وایي ولسمشر غنی به د کویټ د مخکنی امیر د فاتحې مراسمو کې برخه واخلي د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده له دې غوښتنې موږ نوی پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ ته د ولسمشر غنی به نږدې همکار ویلي شغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري په دوه کې له څبان دي درې اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناستي خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي
مون سرپنا نه لرو ډیر وخت کیږي چې مون دي سرپنا په موري د غږ او چت کړه دي خو لا تر اوسه زمون د غستونزه نه ده هواره شوی چې بیا د ستاسو لاره ټولو چارو اكو باندې غږ کوم د ماستر څنګه د سرپنا ستونزه زر تر زر حل کړي
د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخت جګړه وکړه د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه روان دي د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون د دغو ډندو ګولې وشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼګونې ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونه د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی ګڼو سیاسي ګوندونو او د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري د مخالفو ګوندونو سوسیال ډیموکرات وطني اتحاد متحد ووسی او اصلاحاتو تر زرو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ د ادارې چې په پرونیو ټاکنو که درغلی او سرغړونی سیوی دی تر دې مخکې د اپوزیسون دوه نورو ګوندونو پلار وطن او جمهوریت ویلي و چې دوی او ملاتړي به نن وخت ډلې اعتراضونه وکړي دغه ټاکنې د پارلمان د یو سلو شلو څوکیو لپاره سیوی چې لومړنۍ نتیجې شي څلورو ګوندونو د پارلمان وو فیصده سیټونه ګټلي دي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوی تیر ماښام له پوځي روغتونه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه
I'm doing well. زه په خکېدو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکېدو ده.
ولسمشر ترامپ له تیرې جمعې د واشنگتن په یو پوځي روغتون کې د هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ ترخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی.
مخکخه خزی
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته ښه راغلاست. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو چې یو واګما صافی د کونړ ولایت د خلکو استازی ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زه به د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. همدا اوس اړیکه ونیسئ او له دغو اغلو میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0995 40 45 40 او بل شمیره مو ده 0 800 22 55. دغه دواړه شمیرې زموږ د استډیو شمیرې دي. که چیرته تاسو موږ ته زنګ را ووهئ نو وبه کولی شئ چې زموږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زموږ تخنیکي همکار هم د اوس لګیا دی زموږ د میلمنو سره اړیکه نیسي او تاسو هم تر هغې کوشش وکړئ چې یو سم ځای د زنګ وهلو لپاره ځان ته انتخاب کړئ تر څو غږونه مو موږ ته سم راشي او په جریان د خپرونې کې قطع نشي. د خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خبرونه د خزو خبرونه د مخکخه خزي د مخکخه خزو په ژوندانه کارونو باندې فعالیتونو باندې خبرې کوو. نو هیله لرم چې د خبرونه کې را سره خويندې هم ګډون وکړي. زموږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوي زموږ درنه میلمنه اغلی واګما صافی ده. اغلی صافی ښه راغلاست.
بله
ستاسو غږ راځي خبرونې ته. ښه راغلاست. کته هم اغلی صافی ټول اوریدونکو به اکثر اوریدونکو بلې و سې شو. بلې اغلی صافی زما غاوري. بلې
بلې
ستاسو غږ ماته سم راځي. تاسو زما غاوري
و سې اورمو.
بله اغلی صافی کته هم اکثر اوریدونکو به تاسو له نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
مننه کوم ودا سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامې عزتمنو اوریدونکو ته. واګما صافی ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازی اصلي اوسیدونکو د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی وسیدون کې په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغه یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا شل 15 کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بند توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي ځون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څانګې مسؤول وم او دا دوه دورې کېږي چې هم 14مه دوره او 15مه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون معاونه یم.
بله بله اغلی صفی ډیره زیاته مننه. کور مودان موږ به اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې جوابونه ورکوو او هیله ده چې دوی هم تماس ونیسي. فکر کوم چې یو اوریدونکو لرو دی په اول راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم تاسو زما غاوري سلامونه.
وعلیکم السلام. اوریه
اورما مهرباني وکي نو مراته وایاس د کمزینه ماډی کني ولې د کندهار له میوان نه مېرمنی وکړئ، نوم مو څه دی؟ بلی اړیکه یې پرې شوله. درنو اورېدونکو، که تاسو غواړئ چیرته موږ سره اړیکه ونیسئ، نو هیله ده چې د ځان دپاره یو غوره ځای وټاکئ تر څو اړیکه مو پرې نه شي او زموږ میلمنې وتوانېږي چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. اغلې صافی، که تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک و، چا هڅونه وکړله ستاسې د تعلیم په برخه کې؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بخښلی پلار، چې خپله د عربي ښوونځي دېرش کاله استاد و، د تاریخ او د جغرافي او هم نظامي افسر و. نو زما مور، زما پلار، زما او زما د خویندو او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانیانې ورکړي دي، موږ ته زمینه مساعده کړې ده او د هغې د ملاتړ په صورت کې موږ وتوانېدو چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو، نن دغه مرتبې او دغه مقام ته ورسېږو.
بله، ستاسو په وړاندې ننګونې، ستاسو په وړاندې ستونزې ننګونې وي په هغه وخت کې؟
بله، کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه درجه ولایت دی، خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه هغه وخت کې موږ ته دغه و د ننګونې او ستونزې موږ سره دې وې چې موږ نجونې و، ښځې و، او افغانې ټولنه و، او بعضې پیغورونه و. دغه زموږ کورنۍ هېڅ هم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وې، خو سره د هغې زموږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې منګ په اصطلاح پښتازه او په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای د کونړ په پنځلسو ولسوالۍ کې په شمول د مرکز منګ د جنکو لیسې لري، جنکو فارغینې لرو، پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړه، لیسانس او ماستر نجونې لرو په کونړ کې. نو ننګورې ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه او دودونه و، او د ټولنې پسمانی وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو، تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې پر مخ بولی دی.
بله، ډېره مننه. اغلی صافی، تاسې د پنځلسو ولایتونو ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي. دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره څو سلنه بسنه کوي، او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمان منجون لا وسم بعض امنیتی ستونزی دی چی ده دی ده مکتب معنی گرزی و زمان کورانای زرانه که کلا چی اکثر لرو پرتو سیمو که واغا سرحدیم سیمو که چی لارس و بروبور دی و جونو تاگو را تک پک مشکل دی، اکثران چی جونی ده ابتدانی نه متوسطه تلاشی دی، ده متوسطه نه لیسه تا زمان جونی لاوسم اکثرا لرو زیو که مشکل لدی چه کلا چی جونی پیغل چی، نو چون درف سامد ده پارا ترانسپورت نشتا، زمینه مساعده نده، لار سو بردی و اکثرا زمان کنال یو غرانه ولایت ته دنجونو تاگ را تاگ مشکل ده، کورانه دخفل انجونو محافظت کولو ده پارا دیر مشکل ده چه هر صوب ده اخفلی لور ده پارا یو محافظ ولدی یا ده کورانه نه یا رو او یا پلار چې د نجونې خوندي لاړې شي، خوندي رې شي. اکثرا زموږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي، او زموږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې دي، ډېر ښه استعدادونه لري، او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دې له وجې نه زموږ نجونې لا اوس هم په کم شکل چې سل په سلو کې نجونی د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته. خو سره له دې نه پرتله د نور افغانستان حتی د غټو ولایتونو په پرتله یعنی په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده وي چې د دوی لوګانې مکتب ته لاړې شي او دوی باسواده شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اغلی صافی څو سلنه نجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه نجونې به هم د اوس مکتب ته ځي او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لګولو مکتب ته زړه ښه کوي؟
خو په ابتدایه کې خو زمونږ نجونې چې څومره تقاضا ده او سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. په لیسو کې نه بیا مشکلېږي، په لیسو کې بیا زمونږ شاید دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده نجونې د دولسم نفارې ولرو چې هغې بیا واجد د شرایط د کانکور د امتحان او په کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکله ده ځکه نجونې نور ولایاتو ته بیا کامیاب شي مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي د نامۍ د وجنه او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکله ده چې نور ولایت ته ولیږي او اکثره چې کونړ انتخابوي اکثره کونړ ته بیا دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پانتون ته دوی لاره پیدا کوي. خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پانتون لرو خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم و تربیې ته زړه ښه کوي، اکثریت یې چې استادانې پاتې شي معلمینې شي په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېره بیا مشکله ده چې نجونې پکې خلاص لاس ولري وظیفه پکې.
بله آغلی صافی، دا راته ووایاست چې که څه هم تاسې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې، خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي د کورنۍ، یعنی تاسې که چېرته خبرې ورسره کړې وي ویلې به یې وي چې ولې علت یې څه دی ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي؟
عمده علت نامني ده او د ثبات نه درلودل دي چې امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لورګانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي. ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لرو. زموږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې په سرحد پرتې ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راکټو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سوګلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي کله چې له درو او له بانډورو نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزې او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مکړه هغه سات کمه پېښه راونه شي کوم اختطاف صورت ونه یا بله کومه پېښه ونه شي یا کومه ناڅاپه کومه مرمۍ راونه غورځېږي نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زمونږ نامنی ده چې زمونږ نجونې د مکتبونو دښکېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زمونږ په کونړ په هر لیسې د نجونو د لیسې تر څنګه یوه او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زمونږ خپله نجونو ته او ښځو ته دینی تعلیمات ورکوي او دینی مدرسو ته تګ یعنی دینی تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زموږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زموږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو لا تر اوسه نامني زموږ په پښو کې زولنې اچي او نه م پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله، د ناامنۍ سربیره ستاسې په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو دپاره دومره ډېره لوی منفي دغه نه لري. کورنۍ مهاره کورنۍ اوس غواړي منفعت یې ولیده او په دې پوه شي چې که د چا لور قابله ده په یو کلینیک کې وظیفه لري، ټول کلی او ټوله کورنۍ پرې ارامه ده. د یو پیچکاري او د پانسمان دپاره به ډېر لرو ځایونو ته ډېر لرې په غرو رغو به منزل کوو چې تر څو هغه ځای ته ورسېږي او یو ډاکټر پیدا کړي. اوس د الله په فضل زموږ په هر کلي کې دوه او درې نرس او قابلې لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی. موږ په کلینیک کې فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینیک کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې موږ ښځینه قابلې لرو چې په ډېر شامت او مېړانه باندې وظیفه اجرا کوي، د مور او د ماشوم ژوند ژغوري. او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپل سترګو ویني، ثمره په خپل لاس کې اخلي. نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده. او خوشبختي دا ده چې اکثرا زموږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو. پخوا موږ وویل چې د یوه لسانسه استاد هم نه درلوده، ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو. مګر خوشبختانه اوس موږ لسانسه او چارده پاس پیغلې لرو او استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر څنګه ساتي دي.
بله، آغلی صفی تاسی ویلی چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایا چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
او په دې کې بدون له شکه چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت دی چې باید دا کار وکړي. خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې هغه رڼا چې په هر کور کې باید شمع بلی. نو دا ټولو په شریکه او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي، یعنی دا په مجموع کې عامه پوهاوی دی. او یوه خوشبختي دا ده چې په یو کور کې یوه ښځه باسواده شوه، هغه خپله تبلیغ ته خپل کور او خپل کلي ته او خپل قوم ته نورو ته چې کاغه یو 15 روپۍ معاش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد کې لوړ کړي. هر سړی دې ته لور اخلي چې لورې مکتب ووایي ځکه دهمغه کورنۍ غوندې خودکفا شي یا تاسو خودکفا شي. اوس خوشبختانه اکثر هم په کونړ کې بعضې پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خودکفایي په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواده موزي کورسونه دي چې ښځې پکې تدریس وکړي، ښځې پکې زده کړه وکړي، ښځې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. نو دغه پوهاوی په عامو خلکو کورنیو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترکه باندې دوی د عامه پوهاوی شوی دی.
بله، که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسې په سیمه کې ستاسې په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزی زمنگ یو نامنی دا یو غربت تے کنڑ کی چمن کنڑ کی مجمو کی زکا دیر کم لرو او زمنگ دیرم زکا سین او غر دے زمنگ من پکې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زمون خویندې زیانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زمون ځوانان ډېری بېکاره دي او د ځوانانو د بېکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظور دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولسې د نظام سره لري زمونږ ډېری ځوانان یعنی په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمونږ د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلوي او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي او د خپل استقلال او د خپل تمامیت ازي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کور ته پیدا کوي او هم د وطن نه په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسا او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دی په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د همدې 45 کلنې جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زمونږ د خفقان او زمونږ دغه سبب ګرځي او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سره لاس په ګرېوان یو. نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زمونږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه هغه چېرته چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زمونږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه نه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي ترڅو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کېږي. نور هغه غذاف مصارف چې دیو نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي داسې ملعماتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته. فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي. هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پېغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي. او اکثر زمونږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پېغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله اغلی صفی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکو لوستې زده نه دی، سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
خو زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپلو بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملی کارونه کوي او همدغه سي مالداري ده چې موږ اکثر ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي. د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچه او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سواد نه لري او زموږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویلي چې دوی تر ډیره پورې مالداري او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوختې دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې داسې کورسونه یعنی جوړ شوي دي؟
جوړ شوي دي، بله. او د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته د مالداري پروژې وي چې دوی ته دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې ورکول کېدلې، د پنیر پروسسو چې دی په کور کې پنیر تولید کړي او بازار ته عرضه کړي، په دغه برخه کې دوی دغه درلودې. دغه ګلدوزي خامک او پختدوزي او ګراف او دغه کې پروژې د بعضې غیر دولتي ادارات انجوګانې او دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسواد دا خویندې چې زموږ نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي، خود خپله خود کفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ځي راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او له هغې نه به ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي، د هغې نه به دا خپله د یوې سرمایې درلودل کېدل.
بله، د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله. اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیه دي. کونړ یا نجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلی نه هغه روزمره راځي کور ته، له کور نه بېرته ځي. خو کله چې دغې د لیلیه یې اکثرا د لرو ولایاتو نه دی خپل په ډېر مشکل او کرم شي، نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایتو نجونې به د لرې ولایاتو به غټو ولایتو ته زړه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار. نو به د سلرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي. د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي، نجونې ډېر په خوندي شکل باندې دیو راځي. هغه چې لیلیه دي، لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي، هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي. ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړۍ نجونې ډېرې کم برخه کې، کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلې شي په کلینیکو کې په صحیح برخه کې نرس او قابله شي او پروکتیایی مراکزو که وزیفه اجرا که ویا دکترانیش.
ستاسی په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپله علاقمندی نه ښیي؟
اصلا که علاقمندی وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یوه ښځه وظیفه اجرا کول داسې په مجموع کې غیر د ښځو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او مامورین که یو نیم سره هم پکین یعنی مجموع که ده خوز رو داده دیر دیم اگم پا نور اداراتو که رازو لکه قضا تا لکه تارانوالای تا لکه پولیسو تا لکه ملی امنیت تا هم درسی نور اداراتو تا دولتی پا درو که ده خوز رشتون کم ده خوزی ترسو چی ده خوز رشتون تا ده اداراتو که عام نشی ده سه اخپل هم غاری درو که ده سرو پا قطار که وظیفه اجرا کول یوی خزی تا یا دو خزو تا مشکل برید که نفع مغا برخه که مگم پا انکشاف دهات که من خزی لرو چی پا انکشاف دهات ریاست چی وزارت ده انکشاف دهات پا ده کلو پرختیا وزارت که پا ده ریاست که هم منگا خویند لرو چی خویندیات که پا شوراگانو که خزینا شوراگانو چی پولو سوالایو که موجود دی ده ریسه را به خزینا گوری و خزینا آلتا پا مختلف پا رجوع وزارت
اغلی صافی څه کول په کار دي ستاسو په نظر چې د خزو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانه نه بغیر نورو ادارو کې هم د حضور پیدا شي
خو تا وګد مهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري چې تاسو یو د کورنۍ په دې برخه کې قربانۍ ورنه کې او اجازه ورنه که خپل لوبغان او تاتو د یو نفر دوه نفر په دغه بستو کې چې نارینه رقابت کوي ښځینه هم ورسره رقابت کوي چې اوس د اداري اصلاحاتو د قانون له مخې ګمارونې ټولې په آزاد رقابت کې د په آزاد رقابت کې اکثره دغسې بستونو ته نجونې ځانونه نه کاندیدوي نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې موږ یوه ښځینه څارنواله ولرو ځکه دغه همیشه د مضمون یا متهم چې څارنوالۍ ته راځي په سلو کې یو نفر فاطمه ښځه وي نو چې ښځه څارنواله نه وي ښځه به ځان څومره مسؤول احساس کړي چې سړی تر تعقیب وکړي او بل خصوص بعد وقت بسی و پختن نرازی چی اکثرا نارین نغواری چی ده خزی نیووی مگم اکثرا اغا ده قضی درو خانکی دو پا خاطر بانی اما اغا خبر مهمه ده چی باید وستروشی اغا خزی چی پا یو دیرو متهمه ده ترانوالای ترانوالای شویده نو پا ترانوالای که ضروری بولم چی منگ باید خزی ولنیم پا قضا که منگ باید خواهند دیوال رو چه خزا کلاک ایم خزا متهمه کیگه و دیم خاطر خزا تراوز کیگه چه آیا دامی که نده که نده او خودی مانه ریا فیصله که ایم که ایم خزا سمزه خزا ایم بلا در خیزی در زده نرازم در چه یو اداره تلارشم در چه زده میم مگم که کم اداره که خزی زده خزی سر دیر زر ون سخلم و دیر زن سکون و آرام ایساسون پاقه اداره که تاسو چې په اداره کې نارینه ووسی څنګه زما بل سره کزه تشناب ته ضرورت لرم کزه کوم بل مشکل ولرم زه کولای شم چې دا غینه کومه کوغړم او هغه مرخ نمایي کې ملم دا ما تم ډیره مشکل لري زه د سی وی ادارې ته نشم په دغه وخت کې زه د یو سړي نه لته قضا
وکړم بله تاسو خپل بله مهرباني بله اغلی صفه اها تاسو خپل اوس مهال په ټولنه کې ډیره زیاته فعال یاست د هیواد په مختلفو ځایونو کې تاسو کار کړی دی البته په مختلفو بستونو کې تاسو یادونه وکړله ستاسو په نظر باندې اوس د کونړ د خلکو نظر څه ډول دی
نه خلک زما سره د څه مهم دي بس نه لري زمونږ دوی موږ خپل ولسونو نه د خپل خلکو نه نارینه و نه ځوانانو نه ښځو نه پېغلو نه چې یوه دوره بیا یې په ما اعتماد وکړو دوی بیا ما ته رایه راکړل دوی بیا د خپل ولس استازی وټاکلم دا د دوی راکړه ده چې ما ته یې راکړې ده نه زه د ولس مزدور او خادمه یم خدای وکړي چې هغه خدمتوب او مزدورۍ ته چې په ما ولس حساب کړی دی زه د هغې نه کامیابه را ووځم او د اقل هغه د خپل ولس اعتبار او د خپل ولس هغه منډې تړلې او د خپل ولس هغه قربانیان چې زما پر ورکړي دي چې زه د کوننده خپل استازي توګه کوم دوی د اعتماد وساتم. هغه څه چې دوی په زوی دي هغه وچتم او هغه رابطه او د پلان لار پیدا کوم چې دوی هغه تر حکومت او رسول د حکومت او د ولس ترمنځ هغه واټن چې پروت تیاری کې ځان خپل جوړ کړ تر څو خلک تیر او راتیر شي پی او همدغه وظیفه چې زما قانون جوړونه ده نو په هغه کې زه وکولای شم چې داسې آسان او عام قوانین جوړ شي چې هغې ته د افغانستان ټول اتباع یو شکل د هغې حقوق پکې خوندي وي او په کوم وخت چې دوی ضرورت ورته پیدا کوي د ضرورت په وخت کې په هغه برخه کې قانون موجود وي.
بله، تاسو اوس د کونړ د خلکو په منځ کې محبوبیت لري او تاسو په نظر باندې تاسو په اند باندې څنګه یو خزه کولای شي چې په یو سنتي ټولنه کې د خلکو ترمنځ محبوبیت پیدا کړي؟
خو سخت هم ده او آسان هم نه ده چې دولت سره صداقت او امانتداري او د دولت سره په مستقیمه لار تک دا ډېرې اسانتیا وي لري له دې سړی ولسته دروغ وایي او ولسته غولی او هغه څه چې د انتخاباتو په وخت وایي او بیا کره کې پرې عمل ونه کړي باید هغه څه ووایي چې هغې کولی شي عمل وکړي باید هغه څه ووایي چې هغه د دې دنده وي هغه د دې په لاهیه د وظایفو کې او هغه څه ووایي چې هغه د دې واقع اختیار وغوښتېږي او د ولس په خوښه باندې هغه یو عامیانه متل دی چې زمنګ د تاجک کورونه خويندې کوي وای نان به خود پسند او لباس به خوشمرتون پسند. نو د ولس په خواخه باندې په ټولنه کې هماغه څه ظاهره شي چې تر څو ولس په دې نه تقاضا لري او د دې ولس په هغه په دې پوه شي دا چې زما ولس په دې خوشاله کېږي. نو دا هغه څه دي چې تل تر تله زه کوشش کوم چې زه رعایت کړم د خپلو ولسونو هغه غوښتنې چې په جریان د انتخاباتو کې دوی زما سره ژمنه کوي زه د دوی سره ژمنه کوم هغه اعتبار یو د بل وساتو او د اقل په هغه لاره باندې چې دی خو خوشحالي دي په هماغه لار لاړ شو. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د حق او عدالت غږ جګ شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ظلم کچه راټیټه شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې امن دی شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ولس غږ د حکومتي چارواکو تر غوږو ورسیږي او د ولس د غوښتنه هم دا ده چې وکیل باید د خلکو خدمتګار واوسي.
بله بله آغلی صافی ده هم را ته وایاست چې څنګه یعنی تاسو خپل د کورنۍ ملاتړ لازانه سره درلود د یوې فعال خزي سره د کورنۍ ملاتړ د دې په فعالیتونو کې پرمختګونو کې تاسو خپل څه ډول ارزوي څومره اړین دي تاسو په نظر؟
بدون شک چې تر څو کورنۍ دی وي خزي تر څو نه دريږي په افغاني ټولنه کې ډېر ناممکنه ده چې یو ښځه پیشرفت او ترقي وکړي یو ښځه یو مقام او منزلت ولري. دا ډېره مشکله ده. خو زه شکر الحمدلله چې د خپلې کورنۍ چې زما د پلار کورنۍ وه کاملا ملاتړ یې لرمه. هم د خپلو ورونو هم د خپلو ترونو هم د خپلو د تره د زمانو هم د خپلو تربورانو او هم د خپل قوم ډیر کلک له ما نه ملاتړ کړی دی او ډیر کلک له ما سره د لیدلی د دې په څنګ کې چې زه یو واده شوې مېرمن یم او زه د دې کورنۍ پورې تړاو لرم چې زه دا غي ننګو دیم. نو زما خاوند زما د سیاست استاد دی او ما سره ملاتړ لري دا هغه په دې نه دی ما هیڅ شوې چې زه ولې په ټولنه کې راځایېږم یا دا ځان ته شرم او نه دی بللې. زما بچیانو زما لور او زما زمانو هیڅ وخت دا د کمې احساس نه دی کړی چې دوی مور په ټولنه کې راځایېږي او څوک یې نه مخلي او څوک یې هویت پېژني او څوک ورته ګوري او څوک یې تبصره کوي یا پېښه کوي یا پې بده کوي. دا د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره افتخار بلي. په مجموع کې زغاده تر د زمنو ډیر لوی ملاتړه د دوی دوی لوی همت زما سره چې زما تر څنګ څنګ په تنګو درېدل او له اوس هم ولاړ دي او په هره ټولنه کې چې هلته سړی فعالیت کوي هلته ستونزې او مشکلات حتی تر دې پیغورو ورکړ شوي دي چې تاسو نارینه ستاسو په کورنۍ کې نه و چې تاسو ښځه راایستل انتخابات ته مو درول زما کورنۍ په ډېر نارام شکل ورته ویي چې زما لپاره استخار دی چې غیر له نارینه نه زما په کور کې یوه ښځه هم کولی چې هغه څه چې نارینه نه شي کولی حتی زما ښځه ورورسېدله یعنې دا زما دپاره ډېر لوی د افتخار ځای دی او زه هغه وخت ډېره خوشحاله کېږم چې کله زه خپلې کورنۍ ته لاړ شم زما نه مشران زما ترونه زما ماماګان زما د غر ما ته ډېر یو په لوړه سترګه ګوري حتی ما غواړي چې د ځانه بره کښېنئ او زه نه کښېنم ځکه زما دغه فاملي تدبیر ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه د خپل مشر نه پورته کښېنم او زه له خپل مشر نه چې هغه خبرې نه یې پیل کړې او زه دفتن زه مداخله وکړم او زه وغږېږم دا مې نه خوښېږي خو د دوی زړونه آواز کوي ما ته چې زه یو چېرته لاړ شم یعنې دوی په ما افتخار کوي بالخصوص د کونړ ټول ځوانان هغه ځوانان چې دوی د مبارزې په کلک سنګر کښې په اردو او په پولیسو کښې ولاړ دي یعنې کونړیانو ما ته د کونړ د مور لقب راکړ شوی دی نو ما ته چې هر سرباز ټلیفون کوي ما ته د مور خطاب کوي نو زه پوهېږم چې د مور کلمه ډېره مقدسه کلمه ده زه مننه کوم دغه کونړیانو نه چې ما ته دا لقب راکړی او نن د کونړ د مور په نامه باندې زه مسمایم او زه یادېږم
بله ډېر ښه اغلی صفایي ځینې وختونه موږ او تاسې د نجونو په وړاندې د کورنۍ د تاوتریخوالي شاهدان یو په رسنیو کې لکه په کم سن کې د نجونو ودول په بدو کې ورکول له رضایت نه بغیر ورکول داسې نورې ډېرې زیاتې قضیې آیا داسې اداره دغلته شته دی چې د دا ډول نجونو ملاتړ وکړي
بله په مشتقې کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن و هم شته هغه وخت کښې هم دا کار ما ته و چې زه په مشتقې کښې څلورو ولایتو کښې کونړ نورستان لغمان او ننګرهار کښې د ښځو د حقوقو د انکشاف او د ملاتړ د دفتر مسؤوله ومه اوس زما ته اوس نورې خویندې شته چې هغه کارونه کوي او غیر د هغې نه د ښځو چارو وزارت مستقیمن د دولت په چوکاټ کښې د ښځو چارو ریاست لري چې هغه یې فعالیتونه کوي او ورکشاپونه لري دیني علماو سره ناسته لري کلیوالي شوراګانو سره مشرانو سره دی ناستې او لیدنې او کتنې کوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی کوي رسانۍ شته رادیوګانې شته اخبارونه شته مجلې شته چې دوی په دغه برخه کښې چاپېږي او په دغه برخه کښې کار او فعالیتونه کوي رادیوګانې ډېرې فعاله دي په هغه منطقو کښې چې تلویزیون نه شته چې برق نه شته تلویزیونونه په شخصي امکاناتو خلکو برابر کړي دي خو هغه څوک چې نه لري رادیوګانې په مکمله توګه شته چې د ښځو غږ واوري هره رادیو چې خویندې کورنۍ خویندو وخت ورته ځانګړی کړی چې په دغه وخت کښې دغه د ښځې د ټولنې برنامه چې د هرې رادیو دا د هر تلویزیون نه خپرېږي واوري د جمعې او پنجشنبې په ورځ د کلي د جومات ته غوږونه دوی نیسي چې په هغه وخت کښې دوی ته تبلیغ کېږي د حج او اوقافو ریاستو له خوا نه چې دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کښې باید نارینه وو ته څه ووایي همېشه نارینه وو ته خطبې ویل کېږي نو دا هغه څه دي چې په مجموع کښې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په بدو کښې د نجونو ورکول د نجونو په ورکوټي سن کښې ودول او یا د نجونو سره هغه غیر انساني چلند چې توهین نه او تحقیر نه شروع او حالت او کوب باندې تمام د هغې د مخنیوي دپاره د نارینه وو سره مشورې او مصلحتونه کېږي او فضل د خدای دی اوس په اکثره ډېریو مناطقو کښې هم ښځې په دې حق آګاه شوي دي او هم نارینه په دې باندې پوهېدلی دي او دا چې اوږدمهاله کار ته ضرورت لري کارونه سقوط نه دي په دې برخه کښې عملا کارونه روان دي او د دې د مخنیوي لپاره عملا کار کېږي او تبلیغ کېږي
بله آغلی صفی دا هم راته وایاست چې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې چې کله تاوتریخوالی کېږي او دوی نه غواړي چې خپلو کورونو ته لاړ شي د امن خونې شته چې دوی بیا هلته مراجعه وکړي
من په کونړ کې د امن خونه نه لرو، د امن خونه نشته. او مرکز د مشتقي ولایت ننګرهار دی، چې زمونږ دغسې پېښې ډېری دی راځي دغه ته ننګرهار ته. اکثرا مونږ په محابسو کې هم چنان چې کومه ښځه متهمه یا مجرمه شي، زمونږ په محابسو کې شته او ناسې محابس مونږ لرو. په ننګرهار کښې هم لرو، په کونړ کښې هم لرو، په لغمان کښې هم لرو. خو دا چې ښځې پکښې نه وي او یوه یا دوه ښځې یا ته ساتنه مشکله وي او چون خفه کېږي یوه ښځه شتونه د یو محافظ سره مشکله وي ورته، چې هغه باید ښځینه محافظه ولري. اکثرا دغسې قضایاوي بیا چې مرکزي ولایت ننګرهار دی، ننګرهار ته لیږل کېږي او په ننګرهار کښې دا مسایل حل کېږي.
بلې، اوس به یو اورېدونکی را واخلو چې څوک په کرښه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مننه، جاوید افغان یم، د کونړ سرکانو لپاره نه.
افغان صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه. اول داسنه مخکې د ازادۍ راډیو اورېدونکو پاتونکو ته، دواړو مېلمنو ته، بیا خصوصا د کونړ د نظامیانو مور ته، د زړه د درده سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او پوښتنه به دې وکړم، خبرې خو ډېرې وکړلې او واورې چې صرف درې پوښتنې لرم د ساپۍ نه.
مهرباني.
غږ نه اورې؟
مهرباني وکړه.
چې د سرکانو په ولسوالۍ کښې مونږ د نجونو مکتبونه لرو، خو مګر ښځینه استادانې پکښې یوه هم نشته. غیر د سرکانو نه چې یو لیسه کښې مونږ دوه ښځینه استادانې لرو، دوی هم مونږ په دنیا کښې دوه مکتبه د جنکو لرو، هلته ښځینه استادانې نشته. زمونږ دغه جنکۍ نه شي کولی چې هغه د شپږم نه پورته زده کړې وکړي، یو. او بله پوښتنه دې دا کوم، د صافۍ نه مې دا غوښتنه ده چې زمونږ د کونړ د اردو جلبوجه د بالکل بند کړي. زمونږ د کونړ شهیدان بېخي نور ډېر شولو، مخکې هم دې بند کړی او بیا خلاص شوی دی. او د کونړ له شهیدانو ته مونږ ته څوک نمرې نه راکوي تر اوسه پورې. کله وایي یو جا ته لاړ شئ، کله وایي بل جا ته لاړ شئ. مونږ له د کونړ د شهیدانو د نمرې غم وکړي، اردو والا دي، پولیس دي، دا ټول شهیدان شوي دي. کله وایي ننګرهار ته لاړ شئ، کله وایي کونړ ته لاړ شئ.
بلې، ډېره زیاته مننه افغان صاحب. بلې، مهرباني.
درېیمه پوښتنه دې داسې کوړ کښې دولتي ځمکې مونږ لرو په سرکانو ولسوالۍ کښې شته، خاص کونړ کښې شته دی. که چېرته مونږ ته نمرې راکوي، زمونږ د کونړ شهیدان ته دي. په کونړ کښې ډېرې دولتي ځمکې اوس د سیند نه بچه شولې، سیند یو طرف ته واوښتې، د سیند نه ځمکې بچ شوې، باید دا زمونږ د کونړ شهیدانو ته ورکړي.
بلې، دا ستاسې وړاندیز و، ډېره زیاته مننه افغان صاحب. اغلې صافۍ، مهرباني وکړئ.
هو، د افغان صاحب خبرې مې واورېدې. وعلیکم السلام زویه، خدای دې ښاد او اباد لره، خدای دې وکړي چې د خپلو کورنیو سره جوړ واوسېږئ. د نجونو په مکاتبو کښې په بدون له شکه چې زمونږ په راغلی لیدلی مې دی، د سرکانو لیسه مې هم لیدل ده، دنیاوي لیسه مې هم لیدل ده. په دې پوهېږم چې هلته په دې خاطر مونږ نجونې نه لرو. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې چې په لرو پرتو سیمو کښې چې نجونې خپله د کلي کور نجونې فارغې نه شي، لیسانس نه شي، دولسم پاس نه شي، چارده پاس نه شي، نو دا مشکله ده چې د بل ولایت نه ښځینه معلمې نجلۍ شي. او زمونږ په کور کلیو کښې زمونږ نجونو ته معلمي وکړي. ما مخکې مې وویلې چې زمونږ نیم نجونې چې ځي د ابتدایي ته، د ابتدایي نه چې متوسط ته ته لاړې پېغلې شوې، هغه دی ودېږي او اکثرا هغه د لیسو ته نه پرېږدي، چې د اقل هغه یوه شعبه په دې پوره کړي چې مونږ یې دارالمعلمین کښې، هلته په څنګ کښې دارالمعلمین شته چې مونږ هغې ته معرفي شي او دی هلته چارده پاسې شي او درس وایي. خدای دې وکړي چې دغه زمونږ همدغه لیسو دپاره زمونږ د نجونو معلمینو او تعداد ډېر شي او هلته مونږ وکولی شو چې یوه کونړۍ بیبي یا یوه کونړۍ پېغله یا کونړۍ مېرمن همهلته معلمین شي. نو دا تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې ستاسو د کومک په ډګه سره چې زمونږ نجونې هلته دولسم نه فارغې شي او د اقل د دوی د تعلیم کچه لوړه لاړ شي، تر څو وکولی شي چې بیا شاګردانو ته پوهاوی وکړي او هلته استادي وکړي. بل د شهیدانو د مځکو په رابطه په واقعیت کښې په کونړ کښې مځکه نه شته دی. مونږ او تاسو بهتره مونږ ته معلومه ده چې کونړ سیند دی او غر دی، او دا د سیند تر څنګه اوس دغه بېلې دي چې پخوا د غرې. اوس کله چې دا تحکیمي سوایل پروژه په کونړ کښې تطبیق شوه او دا تطبیقېږي، نو یو څه دولتي مزکه دو طرفه د سینه غړ او دی غړ دولتي مزکه پیدا شولې چې ځان په سرکانو کې نه ده بر پس د چواسره نه نیولې تر مکته تر نورګاره پورې چې نرنګ او نورګاله او خاصکنانه پکې دي او همدغه سي پورته تر نړۍ پورې پورته تر پیټرې پورې دا ستونزه او دا مشکل شته دی. منګ ستاسو مشکل اته ولسمشر سره ما خپل هم شریک کړی تاسو خپله اورېدلی دي او ورته ویلم دي چې کونړیان دپاره چې ننګرهار اوس مځکه نه لري نیمې مځکه د ننګرهار غصب شولې نیم په زور ونیول شولې خلکو نیم ماجر راله پکې پرېوته د څلورو ولایتو ننګرهاریانو چیرته جګ شه چې موږ د خپل ننګرهاریانو دپاره مځکه نه لرو نو لغمان او نورستان او کونړ او دغه دپاره مشکله ده چې زموږ په ولایت کې دی نور خوندي شي. منګه اوس هم په دې کوشش کې یو چې د کونړ د شهیدانو دپاره په کونړ کې یو مناسب ځای پیدا شي چې ورته بلاکونه ورته جوړ شي کمپلکس ورته جوړ شي او په هغې کې زموږ د شهیدانو کورنۍ خوندي شي. په سترګو دا مشکل ما سره شته ما اخیستی دی زه په امنیتي کمیسیون کې م یم نو زر ځلې زه به د حکومت تر غوږو ورسوم خدایم خاده او اباد لره ژوندي واوسېدی.
بله از مک د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې خو بیا هم غواړو چې تاسو نو واورو چې تاسو څه پیغام لرئ د فعال خزل لپاره او هغه خزي چې فعال وي مګر د ناامنۍ یو لکبله او نور ټولنیز ستونزو لکبله ل خپل فعالیتونو لاس په سر شي وي تاسو پیغام غوته څه دی؟
او ز خپل هغه فند ته چې د کارونو نن لاس تر شي ویډیو فعال مېرمنې وي ځان ساتنه فرض ده په څنګ دې کې د دوی نه مهله دا چې دا کارونه او بد محاله کارونه دي موږ باید او فعال ځلا څور نه کو ډیر زره احساسات نه شو او بد محاله کار د پاره وخت ضرورت ته چې فرصتونه باید ولرو دغه فرصتونه باید استفاده وکړو او آرام آرام موږ خپل هغه هدفونو ته ځان ورسو کوم چې موږ منهج د یو ژوندي موجود غواړو چې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. دا زموږ حق دی او دا حق موږ ته الهي حق دی چې موږ سره کړ شوی دی. په دې برخه کې د ټولو خویندو نه او د ټولو ورونو نه دا تقاضا او دا هیله لرم چې زموږ د میندو او زموږ د خویندو ملاتړ وکړي په کورنۍ کې موږ ته وخت راکړي تر څو موږ دیني او عصري تعلیمات وکړو او داسوی او تعلیمی تعلیمات درلودل سره یو سالمه کورنۍ ولرو چې سالمه کورنۍ نه سالمه ټولنه تشکیل کړو.
بله د خصو اوسنۍ حضور په فعال ډول باندې په ټولنه کې که په دولت کې وي که په نورو ادارو کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا د خصو لپاره اوس مهال کافی دی؟
خو په خارو کې یو څه کافی وي. لوی خارو کې په لویو ولایتو کې لکه پایتخت افغانستان او مخکې تاسو یاد کړه لکه په ننګرهار او مزار او هرات او کندوز او دغه لویو ولایتونو چې دي چې په اصطلاح د ژوند په سطحه باندې یو ژوند دی او د ژوند مرکز کې دغه امکانات خویندو ته شته. مګر په نورو لرو ولایتو کې لکه وی غور او بادغیس او پکتیا او خوست او پکتیکا او کونړ او لغمان او نورستان او همداسې پسې لاړ شو تر سمت شماله پورې زه فکر کوم چې دا بسنه نه کوي او دا ضرور ده چې موږ خویندې په خپله ځانونه یو برخه سفر کړو خپل کورنۍ او خپل ټولنه کې خپلې مېرمنې خویندې یوه بله وهڅو دې ته چې هغه د دې ټولنې کې په مشترکاتو کې ځان شریک کړي او د دې وطن د آبادۍ لپاره لاس په لاس د خپلو ورونو د خپلو کورنیو سره اوږه په اوږه د دې وطن لپاره ستړی کار وکړي چې تر څو د ستړي کار په نتیجه کې سوکاله ژوند ولرو. که چېرته دا سره یو نه شو نو سره ورکېږو او د ورکېدو په صورت کې بیا موږ نشو کولی چې بیا فعالیتونه وکړو. نو د ښځو نه مې هیله دا ده هره خور چې یو ځای ته رسېږي یو مقام ته رسېږي لاس ته اچوي او د ټول افغانستان نه دي یوه یوه خوربله د ځانه سره راکاږي او یو د بل په ملاتړ کې قرار نیسي.
بله ډېره مننه.
د ښځو شتون وځلېږي او د وطن په آبادۍ کې مستقیم سهم واخلي.
بله اغلی صفه له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.